بجې شوې دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیه قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشری مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه مرستې د ترکیه د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیه د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیه تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشری مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به را روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه سی زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نوري دفاعي وسلې او د ټانک زیت توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمینې امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب له کبله په لسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د KLM هوایي شرکت د هغو کارکوونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روان و. دوی اعتراض درلود چې د کارکوونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. دا اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ به په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کینچګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. تبینځ شپږ کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دواړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سفری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کینچګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. تبینځ شپږ کسان ایرانیان دي چې نیول شوي او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لنجي وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلی وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشرې سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کیږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون جونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وای چې د تیر اوري یا حمل میاشت پر دریم بعد د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې لښپګم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت لدې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دغه موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواري موجوده ده چې ان شاء الله دغه موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړیدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوي. جزئیات اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت او ساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک وړي چې رمضان د میاشتې په درویشتمه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هر څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت او ساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بای ټیټشي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو تل ورشوي او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې و اتیا افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای ټیټشوي نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو حلار دا غني
اصلی لارې دا غدي چې زمونږ صادرات د واردات په پرتل زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرتل دا چې دا پیسې تزریق کی او په مسنی چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي وویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکاري وویشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نویت او اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز وامه وایګل کاندې شبر ګنټال سالې کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې یو نیمه بوجه اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو ککو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهکې مالی ملاتړ د کلیو پر اختیار ریاست په همغږي وشل شوې.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستانیان ډېر ځپل شوي او ډیره لمرستو به برخې پاتې شوي. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرستي د خلکو اوسنۍ ستونزو ته پوره جواب نشي ویل، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستي وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 100,000 کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د ونې ورځې مشخصه کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتې هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې شزه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د شزو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه دي استادانو نشتون په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم دغه ماشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، هماغه رقم ته مالی پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت د افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده، او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولی خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومي خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو، او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه څومره پالیسیان وینو، اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې، علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او د افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د وی سیمایز رادیو د مسول او خبريال بسم الله وطن دوست چې دوونه مخ کې هم د طالبانو لورې نیول شوی وو، خپلوانی وایي چې نو موړی د تیر چهار شنبه ورځ را په دی خو بیا ترې تم شوی دی. دوی دا کوي چې بسم الله وطن دوست کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست لورې لغرمی ورسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او له غره ورسته په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبريال بسم الله وطن دوست لته رتلور ورځ را پدی خاطر ایتام دی. د خغلی وطن دوست او هی مجیب الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره چهار شنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته شوی وو چې تاسو راځئ هم د ښه ریاست کې موږ ته خبرې سره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هماغه رئیس څخه د ټلیفون منفي وي دا د نن څلورمه نه هیڅ ذره کې نه.
د ښاغلي وطن دوست یوې بلې خپلوانې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم ولیکل سي، له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې هغه دې خوشي کړي. په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید تر څنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطن دوست د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتنه وکړه چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغه سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبر اعلان ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغه ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمينه برابر کړي.
د خبر اعلان او د کار د لومړی درسنې قانون جوړ کړي، د خبر اعلان لپاره د کار ساحه وټاکي، او د خبر اعلان سره د خبر اعلان په ژبه خبرې وکړي د دې پر ځای چې خبر اعلان وهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست بونه مخکې هم د طالبانو لوري باندې سوي وو، خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبريالانو د منځګړی توپ په پایله کې بیرته آزاد شو، خو د رادیو نشرات لا هم د طالبانو لوري باندې دا ځل هم د هغه د باندې کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې جواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کېږي چې پر اوکرين د روسي ارغل چې د فبروري میاشتې پر 4 ټپیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه یو خبری کانفرنس ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زيلنسکي خبرلونه ته وویل دای به له دوړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگټن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایډن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د وی جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې اړوان تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالېږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
ابل ولسوالۍ سمنګ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانېږي. زمنګ کار هم نه چې پټه ولاړ دی او د دیو دا یو ګاډي راغلی دی روغ مال دی. زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی. دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. د دران دا ګاډه تللې شي نه دا لرګی تللې شي. دا زما شتمنی دا زر دی کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لزګونو ترکانانو د کونړۍ نخترو څخه د دروازو، کړکۍ او نورو شیانو جوړول لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لار پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پوري چارواکي وړي، نه غریب غربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي. کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. موږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو. موږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویر لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونیول شي نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشرانی په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده دغه واقعي چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کومه خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشروي دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند وزارت د طرف نه بند دی. دا غي نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده، دا غي د پاره حیات، دا غي ویډیو جوړول، پورا دا غي د پاره د کونړ د ساحې نه د وتلو شوی ونی مګنټه کې بدا وزي چې پوسټونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو پاسات کاوه د پاسات مخنیول چېونه په دغه مورید کې ګرانو
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر به هم پر بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3 لک 14 زره هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نمونو له کونړه وستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر اختیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو لسوالۍ اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ په چاکو لسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
دا خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یو پیسکوري پیدا کېږي نه چې واري کو او هر ځای په چاکې درې څلور نه پاره خوړلي.
نور علي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپل چاري مخته ویسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د شاروالي مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان ښار کې ورسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د لمنځوړلو سرساسري کمپاین فعال کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونۍ او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د شاتامي سپه هماهنګۍ او د میتوتیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپی د شوي دی او خلک یې خوړلي تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار شاروالۍ مسولین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه د یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نموړی وای ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزی نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغه ته اوریدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوریدا او علامت راتلی شي، خوب به مریض لنه ورځي. مریض چې کوم یو د بهر نه سونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز راځي نو هغه باندې بجټ کې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموش دي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولای، ولې دا هغه ټول دغه فالج وي چې سونه نظام یې هغه ټول متاثر شي، خوراک نشي سکلی او بند نشي کولی او بند نشي سکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي نه هغه بر دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ای آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دا انتحاری عملی چې کېږي دا چا د نکیش په تشارونو کې دغه ته پاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرته اکثره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس